ملمنو څخه دراتونکې اونۍ خبرونه د مالی وزارت ته ځانګړې شوې. تر بیا علام عمل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د مازیګر سلور بجې شوې. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله او بیت پر غاړه لري وابوري چې په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه د افغانستان او امریکا سناتوران یو نظر او لیدلور لري. دا به هم ووري چې د افغان حکومت یو باوري سرچینه وایي لا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. د خبرونې دوهم نیمه د انصاف په لټه کې او د روکو شو وزیدانو خبرونو ته ځانګړي شوي. یو شمېر نور کورني او سیمه ییز مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه اورو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
د پکتیا والی وایي چې په دغه ولایت کې په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې تر 500 ډیر وسله وال وژل شوي. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال وایي چې د دغه شاهي هیواد 11 شهزادګان نیول شوي دي. د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتو کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسله وال وژل شوي. شمیم خان کټه وزیر ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په تیرو شپږو میاشتو 500 میاشتو کې زه دلته راغلی یم. 1500 په شاوخوا کې مخالفین سي اکثره یا ډیره برخه یې ډیورنډلاین لږ خو راغلي وه. تا پنجابیانو په کې هغه وژل شوي دي.
والی وایي چې د مخالفو وسله والو په وړاندې به پوځي فشارونه زیات سي چې هغوی مجبور سي چې د سولې له پروسې سره ملګري سي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسله والو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د امنیه قمنداني مطبوعاتي مسؤل شیرولی خان ویلي په ډیوګل دره کې نن جګړه هغه وخت پیل شوه چې د داعش وسله والو د پاڅونوالو پر ځینو پوسټو حمله وکړه. د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادي اډو ته ویلي چې تر اوسه په جګړه کې د داعش 15 جنگیالي وژل سوي او 40 تنه نور ټپیان سوي. دغه راز درې سرتیري هم وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د کونړ د روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافي ازادي راډیو ته ویل چې له دې جګړې درې مړي او 12 ټپیان ورول سوي.
ټول ټال چې تر اوسه پورې موږ ته زخمیان راول شوي دي. د یو ملکی ماشومې لس کلنې ماشومې په شمول باندې 12 کسان دي او درې کسان جسدونه راول شوي دي د اسداباد ولایت روغتون ته.
د دولت کوم مخالفې ډلې په کونړ کې د دې نشټې په اړه څنډې ویلي. د غزنی امنیتي چارواکي وایي چې په دې یک او اندړ ولسوالیو کې پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د غزنی امنیه قومندان مال پاسوال محمد زمان ازادي راډیو ته ویل چې د طوفاني صحرا په نوم دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. امنیه قومندان ویل چې ګڼې سیمې تصفیه شوې دي.
دغه تلفات دوی ته لسګونه ورته اوښتي دي. ولی خوشبختانه چې زموږه د دوست قواو تلفات ډېر کم دي.
د غزنی امنیه قومندان تایید کړی چې په دغو پوځي عملیاتو کې یو افغان سرتیری وژل سوی او 2 تنه نور ټپیان سوي دي. خو د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ویلي چې لا هم ځینې سیمې د وسلوالو په لاس کې دي چې په دې برخه کې اقدامات نه دي سوي. په هرات ولایت کې نن 2 کسان وژل سول. د امنیه قومندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي کسان په موټر کې سپاره و چې وسلوالو په ډزو وژل دي. دوی ویل چې حمله کوونکي تر پیښو وروسته له سیمې تښتېدلي او امنیتي ځواکونو یې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د ایران سپای پاسداران انقلاب وایي په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې نن خبر شوی راغلی د ایران انقلابي خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو تر څنګ هغه ناکراري له ماتې سره مخامخ کړي چې د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا، اسرائیل، سعودي عربستان افراطي وسلوالو او سلطنت غوښتونکو لخوا ایجاد شوی وي. دا اعلامیه وروسته له هغې خپره شوې چې د ایران پارلمان په یوه غیر علني غونډه کې نن د دغو حکومت ضد اعتراضونو په اړه بحث وکړ. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړیو د دې غونډې د رابرلو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د ایران د کورنیو چارو وزیر، د استخباراتو وزیر او د امنیت شورا مشر په ایران کې د وروستیو ناکراریو پر علت د خبرو لپاره ګډون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل که څه هم په ایران کې د اعتراض کوونکو ملاتړ کړی، خو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې دغه اعتراض کوونکي د دوی هڅه ویلې وي. د سعودي عربستان لوی څارنوال نن تایید کړ چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ یولس شاهزادګان نیول سوي دي. دوی د دغه هیواد شاهي هیواد د اقتصادي سپما په وړاندې اعتراض کړی و. لوی څارنوال سعودي المجیب نن وویل چې دغه شاهزادګان د سولې او امن نظم د ګډوډولو په تور محاکمه کیږي. دغه شاهزادګان وروسته له هغې ونیول سول چې په ریاض کې له قصر الحکم تاریخي ماڼۍ بهر راغونډ سوي وه. او د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې بېدرکه سول چې د تیلو باروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې باروړونکي کښتۍ سره ټکر وکړ. دغه وزارت وایي د کښتۍ په عمله کې 1.5 ایرانیان او 2 بنګلادیشیان وروسته له هغې له درکه سول چې پرون ناوخته د کښتۍ د تیلو 204 اویا متره ټانکر تر ټکرېدو وروسته اور واخیست. د چین د ترانسپورت وزارت وایي چې 1 چینایي عمله له باروړونکي کښتۍ څخه ژغورل سوی.
د دې سات مهم کورنی سیمه ایز او نړیوال خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خبرونو کې د اف ام په 13.5 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 رڼا اوریدل شي. د رواني خبرونه په اوګدو کې به واوري چې په افغانستان په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگټن کې د سناتورانو نظرونه او لیدلوري یو دي.
نور دی په د خپل موقف ټینګ سي نور امریکا امر دي واخی کچيري بیا د پاکستان سره دی په شکل نه شکل جوړ جاړي او کې دا به د افغانستان د خلکو د فارغ غیر قابل د قبولي.
د مشرانو جرګي غړي زلمه زابل یو د افغان حکومت یو باوري سرچینه ویل تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنز هیڅ ډول خبري نه دي شوي. خو د بلخ د نوي ټاکل شوی والی ویان رحمت الله فطرت ازادي راډیو ته ویل
ما امیدوار هستیم که انشاءالله آینده نزدیک مشکلات برطرف میشه و ما هم آمادگی های رفتن را به ولایت بلخ داریم.
د ملي محاذ ګوند مشر سید حامد ګیلانی د وروستي سرګندونو په وړاندې مو د افغان حکومت له تون غبرګون هم خبرو او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرو د ځپلو خبر ورکړي. نور مطالب هم لرو را سره پاتې شي. تاسو زموږ غاګله ازادي راډیو او ری دا هم د خبرونې لومړی موضوع په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه په کابل او واشنگټن کې د سناتورانو نظرونه او لیدلوري یو دي. دوی وایي پاکستان له کالونو راهیسې له امریکا او افغانستان سره دوه مخي لوبه کړي او نور باید پرې باور ونه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکا پر پاکستان د خپل ټولو مرستو د بندېدو اعلان کړی دی. حدیث پردیس دا موضوع تعقیب کړي جزئیات راټول کړي دي او اوس مهال سره د کابل په سټیو کې دي. پردیس صاحب مهرباني که په دې اړه کوم معلومات مو راټول کړي.
اکرام صاحب سلامونه تاسو ته. یو اوریدونکو ته پر پاکستان د امریکا د فشارونو په دوام د سنټر رند پال په نوم یو امریکایي سناتور ویلي په داسې طرحې کار کوي چې پر پاکستان مرستې بندې او دغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې بیرته راوګرځوي. د افغانستان د مشرانو جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هم پر پاکستان د امریکا د فشارونو مسله د بحث او د موضوع وه. افغان سناتوران وایي چې نړۍ او په ځانګړې توګه امریکا له کلونو وروسته په دې پوهېدلې چې پاکستان ورسره دوه مخې لوبه کوي. دوی وایي دا لوی بدلون دی او باید ښه ګټه ترې پورته شي. له ډلې سناتور زلمی زابلي د جرګې عمومي غونډې ته داسې وویل
نور دی په د خپل موقف ټینګ سي نور عملي ګامونه دي واخی کچيري بیا د پاکستان سره دی په شکل نه شکل جوړ جاړي و کی دا به د افغانستان د خلکو لپاره غیر قابل د قبولي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه امریکایي سناتور سنټر رند پال په خپل ټویټ کې لیکلي داسې طرحې وړاندې کړي چې په راتلونکو 2 ورځو کې پر پاکستان مرستې بندې او دغه شان هغه هیواد ته ورکړل شوې پیسې هم بیرته راوګرځوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ښاغلي پال دغه نظریه ستایلې ده. د روان میلادي کال په لومړۍ ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان تور پورې کړ چې امریکا ته یې دروغ ویلي. دوی تیریستي دي او په وروستیو کلونو کې 3 میلیاردونه ډالره البته مرسته تر لاسه کړي، خو په نتیجه کې دوی ته له دروغ پرته هیڅ نه دی ورکړي. په ورته وخت کې امریکایي چاپ نیویا ټایمز ورسپانې تازه په یو مطلب کې لیکلي چې له پاکستان سره د پوځي مرستو ځنډول په دې معنی دي چې نور امریکایان له پاکستان نه هلي شوي دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي به وایي که څه هم پاکستان ته د امریکا ډېرې اکثره ورکړل شوي پیسې د استخباراتي تعامل له مخې دي او بیرته ورکول به یې امکان ونه لري، خو دا ډول څرګندونې هم بې اغېزه نه شي کېدای. د ولسي جرګې غړي عبدالرؤف نعیمی په دې انامی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د پاکستان په اړه د امریکا او روسي فشارونه په خپل ډول کې نمړنی دي، خو بیا هم ولیدل شي چې دغه فشارونه څومره کولای شي د سیمې او افغانستان له ثبات سره مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه پر دې صاحب. درنو دوستانو، په پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د کابل او واشنگتن د سناتورانو د نظرونو د یووالي په اړه ریپورت اوریده. د افغان حکومت یو باوري سرچینه ویلا تر اوسه د جمعیت اسلامي ګوند او ارګ ترمنځ هیڅ ډول خبرې نه دي شوي. دغه سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي ټینګار کوي چې د بلخ د والي په توګه د انجینر داوود معرفي کېدل حتمي دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامي ګوند د مشرتابه شورا یو غړي اسماعیل خان وایي حکومت سره د دغه ګوند خبرې روانې دي، خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د څرګندونو په دوام چې ویلي دي د حکومت او جماعت اسلامي ګوند ترمنځ لومړی پړاو خبرې شوي، د افغان حکومت یو باوري سرچینه د یادو لورو ترمنځ هر ډول خبرې ردوي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي حکومت د بلخ د والی په توګه د انجینر داوود د کار پیلولو په پریکړه کې قاطع دی. که څه هم عطا محمد نور د تېرې چهارشنبې په ورځ په یو غونډه کې له حکومت سره د لومړي پړاو خبرو د پیلېدو او د نتایجو د انتظار خبره کړې، خو د جماعت اسلامي ګوند وایي رسیال زبی فطرت د یکشنبې په ورځ د یاد حکومتي سرچینې د تازه څرګندونو په اړه له خبرو ډډه وکړه. خو د یاد ګوند مشرتابه شورا غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې جمعیت اسلامي ګوند حکومت ته مهم وړاندیزونه وړاندې کړي دي. د یکه څام د دغو وړاندیزونو په اړه ډیر څه نه وایي، خو په خبره یې تمنه لري چې د ولسمشر لخوا د دا وړاندیزونه ومنل شي. اسماعیل خان وایي که چیرې موضوع همداسې وي، عطا محمد نور به د بلخ د والی په توګه په خپل ځای پاتې شي.
دی
وایي هغه وړاندیزونه چې د جمعیت ګوند لخوا ورکړل شوي یو اوږد لیست او یا هم هغه غوښتنې دي چې د ملي وحدت حکومت په پیل کې د 50-50 پاړه شوي دي، او طبیعي ده چې ولسمشر سل په سلو کې دا نه مني. نو تر اوسه په دغو خبرو کې نه بنبسته او نه هم نتیجه، خو کار روان دی. د جمعیت اسلامي ګوند او حکومت ترمنځ د خبرو اترو میله هغه مهال د دغه ګوند او عطا محمد نور لخوا مطرح شوه چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې ارګ د ښاغلي نور د استعفا د منظورېدو او پر ځای یې د نوي والي محمد داود د ټاکل کېدو خبر ورکړ. د جمعیت ګوند ځینو سرچینو په وینا د دوی او حکومت ترمنځ د افغانستان د بهرنیو چارو په وزارت کې دوه پړاوه خبرې شوي او ټاکل شوي چې درېیم پړاو هم ډېر ژر پیل شي. په ورته وخت کې د بلخ د نوي والي ویان رحمت الله فطرت وایي د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ځینو غړو ډاډ ورکړی چې عطا محمد نور د استعفا په سر رامنځته شوي اختلافات به ډېر ژر حل شي.
ما امیدوار هستم چې ان شاء الله آینده نزدیک
دی وایي مونږ هیله من یو دغو خبرو اترو په ترڅ کې چې ارګ د عطا محمد نور سره لري او د هغو ډاډ له مخې چې دوی مونږ ته راکړی انشاءالله ستونزې ډېر ژر حل شي. مونږ بلخ ته د تلو چمتووالی لرو، یوازې دې ته منتظر یو چې رامنځته شوی کړکېچ د خبرو له لارې حل پیدا کړي. ښاغلی فطرت وایي دوی تمه لري چې په روانه اونۍ کې پیل شوي خبرې مثبته نتیجه ورکړي او رامنځته شوي اختلافات حل شي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د یوسف زدران راپور ته غوږوي. د افغانستان اجرایي ریاست وایي د دښمن له اهداف او پروګرامونو سره د سیاسي چیرو او جریانونو همغږي دوی ته زیان اړوونکي ده. دغه ریاست وایي مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر سیاسي جریان او سیاستوال چې له طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د حکومت له سیاست سره په تضاد کې دي. ښاغلی رحیمی دا موضوع داسې مهال مطرح کوي چې لدی یوه ورځ وړاندې د ملي محاذ ګوند مشر ویلي و چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه اکثریت غړي په افغانستان کې دي. نور جزئیات په دې اړه د رحمت الله افغان په راپور کې.
د ملي محاس ګوند مشر هغه څرګندونه چې ګواکې د وسلوالو طالبانو د مشرتابو اکثریت غړي په افغانستان کې دي د حکومت له غبرګون سره مخ شوي. د اجرایي ریاست ویان د سید حامد ګیلانی خبرې د اندېښنې وړ وبللې او ویې ویل ټول په دې پوهیږي چې د وسلوالو طالبانو مشران او د هغوی په نازایونه چیرې دي. مجیب الرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هغه څرګندونې چې د افغانستان له سیاست سره په ټکر کې وي سیاسي څیرو او جریانونو ته زیان اړوونکي دي. هغه وایي ټولو مطرح افغان سیاسي څیرو ته زما پیغام دا دی چې په داسې شرایطو کې چې پاکستان تر فشار لاندې دی او امریکا د پاکستان پر وړاندې له تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې مشخص او قاطع تصمیمونه نیولي، افغان سیاسیون یې باید ملاتړ وکړي. هغه سیاسي څیرې او جریانونه چې په ځانګړي توګه له طالبانو او پاکستان ملاتړ کوي د افغانستان له سیاست او سیاسي جریانونو سره په تضاد کې دي. ښاغلی رحیمی له افغان سیاستوالو او سیاسي جریانونو غواړي چې د داشان څرګندونو پر ځای د امریکا او افغانستان له هغه دریز نه ملاتړ وکړي کوم چې د پاکستان پر وړاندې غوره کړی. دا په داسې حال کې ده چې د سولې د عالي شورا غړي او د ملي محاس ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبې په ورځ په کابل کې د خپلو پلویانو په یوې غونډه کې ادعا وکړه چې د وسلوالو طالبانو د مشرتابه پلاوي اکثریت غړي په افغانستان کې دي او له بل هر وخت زیات اوس د سولې د خبرو لپاره فرصت برابر شوی. د ملي محاس د ګوند مشر داسې مهال دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې امریکا د ترهګرۍ پر وړاندې د رښتینی مبارزې په هدف په پاکستان خپل فشارونه زیات کړي دي. افغان حکومت وایي نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا دا درکړې ده چې افغانان په تیرو 15 کلونو کې د هغه ترهګرو قرباني دي چې پټن ځایونه یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د امریکا ولسمشر د امریکا د کانګرس یو شمېر غړیو او د دغه هیواد پوځي چارواکو پاکستان د تروریستي ډلو پناه ځای یاد کړی. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سید حامد ګیلانی تازه څرګندونې د افغان حکومت او امریکا له هڅو سره په ټکر کې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې تر ډیره د پاکستان د دریز ملاتړ کوي.
سید احمد ګیلانی د افغانستان دننه د سوخي ول چې دی په افغانستان کې دی او دا لوی ادارې کړي دا وړه خبره نه ده. باید چې دا ووایي نو معنا یې دا ده چې دی دا خبره کوي، دی ډېر مطمئن دی په دې ادرسو او دا ورته حتما کومک کړی دی پاکستانیانو مقاماتو. نو مهرباني دي که هماغه د افغان حکومت ته وکړي چې دوی ورسره د سولې د خبرو دپاره
له دې ټولو سره سره افغان حکومت وای د وسلوالو طالبانو مشران پاکستانی پاسپورتونه لري، د دوی شوراګانې عملا په پاکستان کې فعالیت لري او د امریکایي پوځیانو لخوا د پاکستان په خاوره کې د دوی د مشرانو په نخښه کول د دې څرګندونه کوي چې د دغه ډلې مشران په پاکستان کې دي. ودیر ساپای ټینګار کوي که د ملي محاس ګوند مشر خپل مطرح کړې څرګندونې ثابت نه کړي پیغام به یې ښه نه وي او باید بښنه وغواړي.
و موریدل چې افغان حکومت د ملي محاس د ګوند مشر حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په اړه تون خبرګون خودلې. بلخوا د روسي جرګې او شمیر غړي وای تر اوسه هم وسلوالو د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې دی او له هغه ځایه د افغانستان جګړه رهبری کوي. د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي رادیو ته وویل افغان سیاستوال باید په دې اړه په خپلو سرګندونو کې له دقت کار واخلي. له ښاغلي مجیدی سره رحمت افغان مرکه کړې او په سر کې د سید حامد ګیلانی د وروستي او سرګندونو پاړه چې ویلي د وسلوالو طالبانو اکثریت مشرتابه په افغانستان کې د پښتنه کړي
اصلي مرکزونه یا شوراګانې تر اوسه په پاکستان کې فعال دي. د کوټ شورا تر اوسه فعال ده، د پېښور شورا فعال ده، کراچۍ شورا فعال ده، د میرمشاه شورا فعال ده. زه نه پوهېږم چې دلته څوک راغلي. صحیح ده، بعضې قمانداران یا هغه څوک چې د پاکستان ناراضي و مخکې هم یا په پېښور کې هغوی جګړه نه کوله اوس چانس ورته پیدا شوی دی، راغلی دي سیمو ته خصوصا په کندهار کې بعضې هغې راغلي. ولی هغه مورې چې دوی په افغانستان کې مستقیما جګړه رهبري کوي هغه تر اوسه په پاکستان کې دی.
د جناب سید حامد ګیلانی له دا ډول څرګندونو څخه مطلب څه دی؟
موږ هیله مند یو چې موږ سیاسیون په خپلو خبرو کې دا په نظر ونیسي چې دلته د افغانستان ملي منافع د افغانستان د حکومت یا د دولت نظر څه دی، ځکه دا نظر د افغانستان د ولس نظر دی. او که چېرته مونږ په دې کې زه د نقیزې خبرې کوو دا په دا معنا دی چې مونږ دښمن ته چانس ورکوو. چانس په دې معنا دی چې هغوی ته براعت ورکوو، یعنی مطلب دا چې په پاکستان کې څوک اوس مشران نشته. زه په ډاډه ویلی شم چې تر اوسه پورې پاکستان کې هر مشران چې مستقیمن په جګړې کې دي سولې پروګرام کې تر اوسه شامل شوي دي نه دي په پاکستان کې دي هلته اوس هم جګړه رهبري کوي وخت کې چې جګړه په افغانستان په مختلفو سیمو کې روانه وي او هر ورځ ترهګریز بریدونه کېږي هر ورځ دلته انتحاریان راځي دا خو یو تمویل اداره لري یو تمویل کېږي چې تمویل واضح خبره ده د افغانستان د سرحدونه د باندې ده هر مرکزونه تر اوسه فعال دي کای کوټه شورا ده کای قاعده ده کراچی شورا ده کای پېښور ده کای میرامشاه ده د پټل کې په اکثره ځای کې هغه شوراګانې چې دي چې دوی جنگي وظیفې لري او جنگ مختبه یې هغه تر اوسه پاکستان کې د مشران پاکستان کې
په دې وروستیو کې په پاکستان باندې د نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا او د افغان حکومت فشارونه زیات شوي دي د سید حمید ګیلانی دا ډول څرګندونې په پاکستان باندې د فشار د کمولو یو وسیله نه ګرځي
طبیعي خبره ده چې پاکستان ته موږ یو څه په لاس ورکوو چې هم نړیوالو ته ښایي هم امریکا ته ښایي هم حتی د افغانستان حکومت چې دغه تاسو سیاسي رهبران یا تنظیمی رهبران وایي چې تصدیق کوي چې طالبان او مشران په پاکستان کې وجود نه لري هغه په افغانستان کې دي چې دا واقعا هغه فشارونه چې راغلي دي هغو فشارو په کمولو کې یو فشارو کې یو برعت د پاکستان لپاره ده
د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او چې د ازادي رادیو خبريال رحمت افغان سره خبرې کولې اوس هم ختیز کونړ ولایت ته زو د دې ولایت چارواکي وای چې د سوکې ولسوالۍ په دیوګل دره کې داعش یا اسلامي دولت ډلې او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري او دواړو غاړو ته دغه جګړې لامل مرګ جوړه اوخته ده په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري هم د اوس سره ټلیفون پر لیکه دي نور حال به ترې واخلو انوري صاحب که زما غاوري نو تاته هرکلی او خراغلاس ویو که درته وای چې دغه نخته کله پیل شوی دی او د مرګ جوب لپاره یې معلومات ورکړي
مننه دغه نخته چې دی دا نن سهار شپږ بجې د دیوګل درې چمبیل سیمه کې چلته خو یو شمیر خلکو د سیمې خلکو پاتون کړي وو هغه په پوسټو امنیتی پوسټو باندې بریدونه پیل شوی وو کونړ د والی ویان عبدالغنی مستمین آزادی راډیو ته څه به وړاندې وویل چې په دغه نښتو کې پنځلس تنه د داعش وسلوال وژل شوي او دویش تنه ټپیان دي په دې نښتو کې درې د افغان ځواکونو سرتیري وژل شوي او دولس یې ټپیان شوي دي هغه وایي چې په سیمه کې افغان هوایي ځواکونو چې هلیکاپټرې دي هغوی بمباري کړې ده او وسوال ته به نور مرګ جوبله هم راغلی وي خو دوی ته دقیقه شمیره نشته ده په کونړ کې د عامې روغتیا رئیس عزیز الرحمن ساتي هم ازادي راډیو ته وویل چې د اسداباد مرکزی روغتون ته ټول درې جسدونه چې د افغان امنیتي ځواکونو دي سرتیري دي هغه راوړل شوي دي او دورس تنه د دوی ټپیان راوړل شوي چې د ټولو درملنه همدلته شوې ده خو د یو تن زخمونه چې سخت وو هغه جلال آباد ته د درملنې لپاره وړی دی او د سیمې څخه دغه د جګړې له سیمې څخه خلک هم وتلي دي د چا وس چې کېدلانې څوکۍ ته راغلي او د چا چې وس کېده بره تللي دي چې لارې د چا کومه لار خلاصه وه
انوري صاحب دا لومړی وار دی چې له دې ولایت نه د داعش موجودیت احساسي کسنګه
بله له دې وړاندې هم په چپه دره کې یو حمله شوه خو هغه دومره زورور نه و د چارواکو او د خلکو په یانا خو دغه د څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې چې کومه جګړه نن پیل شوې دا وي دې ته وی ډېر خلک راټول شي د داعش یا د اسلامي دولت ډلې کسان راټول شي او دوی سخته جګړه پیل کړې ده که څه هم چې مستمین وایي چې جګړه برید په شاته هم بول شوی دی خو اوس هم
ډیره زیاته مننه انوري صاحب درنو دوستانو وام اوریدل چې د کونړ په د سوکې ولسوالۍ په دیوګل دره کې د داعش اسلامي دولت ډلې او ولسی پاسون کوونکو ترمنځ وسلواله جګړه پیل شوې چې لا هم دوام لري او دواړو غاړو ته مرګ جوړه اوخته ده د افغانستان د کلو د بیارغونې او پراختیا وزارت او د یونیسف ادارې ترمنز د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدمتونو برابرولو په برخه کې د سباندې درې سلویښت میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک شو د کلو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی په کابل کې په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل یادې پیسې به په راتلونکو دوو کلونو کې په لرو پرتو سیمو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدمتونو د برابرولو په برخه کې ولګوي په دې اړه نور حال د واصل وصال په رپورت کې اورو
په داسې حال کې چې د هیواد د لرو پرتو سیمو 90% خلک پاک اوبو ته لاسرسی لري، د افغانستان د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت په لرو پرتو سیمو کلیو بانډو کې میشتو میلیونونو وګړو ته د پاکو اوبو او حفظ الصحې خدمتونو د برابرولو خبره کوي. دغه وزارت په همدې هدف د یکشنبې په ورځ له یونیسف ادارې سره د څه باندې 23 میلیونه ډالرو په ارزښت یو تړون لاسلیک کړ. د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمي په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل د دغه وزارت د پلان له مخې به یادې پیسې د 2 کلونو په موده کې مصرف او ورسره به په یاده برخه کې خلکو ستونزې تر ډیره هوارې شي.
د پلان مجموعي مبلغ 3,215,000 امریکایي ډالر ده چې د دریو وزارتونو لخوا به په 2018 او 2019 کلونو کې به په کلیو مکاتبو او کلینیکونو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې په پروژو به دغه مبلغ له خیره د خلکو او د ولسونو په افکاری به مصرفیږي.
خغله کریمی وای دغه پلان په ملکی دوسره به په کلیو باندو کې پاک اوبو ته د خلکو لاسرسی لا 350 سلنې نه دریاویته پورته شي. د نوموړي په خبره دغه پلان په فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هلمند، زابل، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، بامیان، دایکنډي، کاپیسا، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات، فراه، بادغیس او غور ولایتونو کې پلې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د شمیرون له مخې اوس مهال د هیواد د ټولو وګړو 15% پاک اوبو ته لاسرسی لري. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو متخصص ډاکټر منور شاه بیا حفظ الصحې او پاک اوبو ته نه لاسرسی د خلکو اساسي ستونزې یادوي او په دې برخه کې له حکومت نه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د یو شمېر راپورونو له مخې د هیواد د بېلابېلو سیمو اوسیدونکو هم په وار وار په حکومت له دې عمله نیوکې کړي چې د دوی اساسي ستونزو ته یې سمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې وړاندې افغان حکومت ویلي پلان لري چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان د کلیو ښارونو اوسیدونکو ته د څښاک پاکې اوبه او نورې لازمه اسانتیاوې برابرې کړي. بلخوا په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازی عادل خضر د یاد تړون د لاسلیک پر مهال وویل پاک اوبو او حفظ الصحې خدمتونو ته د خلکو لاسرسی مهم دی او په یاده برخه کې د دوامدار همکاریو ډاډ ورکړ. دا وایي موږ دلته د دې لپاره راغلي یو چې د حکومت ملاتړ وکړو. موږ د حکومت سره خلکو ته د پاک اوبو او حفظ الصحې خدماتو د برابرولو په برخه کې ګډ کار کوو. موږ خوښ یو چې حکومت په 2018 میلادي کال کې له خپلې بودجې نه د پاک اوبو د برابرولو په برخه کې د پام وړ کارونه وکړل او هیله ده په 2018 میلادي کال کې همداسې وشي. اغلی خزر وایي حکومت او غیر حکومتي ادارې باید په پوره وس او توان سره هڅه وکړي چې حفظ الصحې او پاک اوبو ته د خلکو د لاسرسي ستونزه هواره شي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو سیمه ایز موضوع. د ایران سپاه پاسداران ځواک نن وویل چې په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهرې ځپلي. پاسداران انقلاب دا خبره په داسې وخت کې کوي چې د ایران پارلمان د وروستیو مظاهرو په اړه نن ځانګړي غونډه وکړه. په همدې حال کې راپورونه وایي چې پرون هم په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو لړۍ دوام درلود. نور حالې د رضوان مراد په ریپورت کې اورو.
د ایران سپاهی پاسدارانو په دې هیواد کې د حکومت ضد روسي مظاهرې او لاریونونه ځپلې دي. د سپاهی پاسداران په اعلان کې ویل شوی دی چې دا ناکراری چې د امریکا، اسرائیل، برتانی او سعودي عربستان لخوا پیل شوې وه، د بسیج ځواکونو، استخباراتو او پولیسو لخوا وسپل شوه. په همدې حال کې د ایران پارلمان نن په دې هیواد کې د وروستیو حکومت ضد مظاهرو په اړه د بحث په خاطر غونډه وکړه. د تړلو دروازو تر شا د پارلمان دا غونډه د اصلاح غوښتونکو وکیلانو لخوا بل شو. د پارلمان غړو د روسیو تحولاتو په اړه د کورنیو چارو وزیر عبدالرحمن رحماني فضلي، د استخباراتو وزیر محمد علوي او د ملي امنیت د شورا له مشر سپیناوی وغوښت. یو شمېر وکیلانو د روسیو مظاهرو پر مهال د ټلګرام په ګډون پر ټولنیزو رسنیو د لګول شو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ایراني چارواکي وی مظاهره کوونکو له ټلګرام څخه په استفادې خپل فعالیتونه تنظیمول. د پارلمان اصلاح غوښتونکو غړو له حکومت وغوښتل چې نیول شو مظاهرچیانو ته اجازه ورکړي چې له خپلو قانوني حقونو څخه خبر خمن شي. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په عکس العمل کې د دې هیواد په لوی ښارونو کې زرګونه کسان د حکومت په پلوۍ راووتل او غونډې او لاریونونه تنظیم کړل. سره له دې چې د ایران حکومت د رسنیو لخوا د مخالفانو د مظاهرو پر خپرېدو بندیز لګولی دی، خو د آزاد اروپا د ازادي راډیو د فردا څنګه وایي کره راپورونه ورته رسېدلي دي چې تهران په ګډون په نهو ښارونو کې پرون هم د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې. د ایران د حکومت پر ضد مظاهرو کې چې یوه اونۍ مخکې پیل شوې تر اوسه د 200 کسانو د وژل کېدو او 1100 د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. وروستۍ مظاهرې چې په لومړي سر کې د بیو د لوړوالي پر ضد پیل شوې وې، ورو ورو د حکومت پر ضد د خلکو په پاڅون بدل شوې چې حکومت یې له لوی آزمون سره مخ کړ. بل لور ته د ایران 1400 اصلاح غوښتونکو مشرانو په ګډه اعلامیه کې د حکومت دا ادارت کړ چې ګواکې وروستۍ مظاهرې د پردیو لخوا تنظیم شوې دي. اعلامیه وایي په مظاهرو کې د پردیو د لاس لرلو په اړه د حکومت ادعا ایرانیانو ته سپکاوی دی او دا د دې مظاهرو له اصلي سببونو څخه سترګې پټول دي. خو د اصلاح غوښتونکو هغه څه چې د ایران په کورنیو چارو کې د امریکا او ځانګړي ډول د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاسوهنه بللې ده رد کړې ده. له هیواد څخه بهر یو شمېر ایرانیانو بیا پرون په هاګ، همبورګ، ستاکهولم، لندن او برلین کې هم د ایران د سفارتونو مخته مظاهرې وکړې.
وخت 4:13 شوې. سالی محمد سالی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پکتیا والی وایي په تیرو 15 میاشتې کې په دې ولایت کې د دولت تر 500 ډیر وسلوال وژل شوي دي. شمیم خان کټه وزیر آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په وژل شوو کې بهرني اتباع هم شامل دي. د کونړ ولایتي چارواکي وایي په څوکۍ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو او پاڅونوالو ترمنځ په جګړه کې د داعش 15 غړي وژل شوي او 6 تنه نور ټپیان شوي دي. د غزنی امنیتی چارواکي وایي چې په دیاک او اندړ ولسوالیو کې پوځي عملیات په شدت روان دي. د غزنی امنیه قومندان ازادي راډیو ته ویلي چې د طوفاني صحرا په نوم دغه پوځي عملیات لیوي اونۍ راهیسې روان دي. په هرات کې نن 2 کسان وژل شول. د امنیه قومندانۍ وایان وایي چې وژل شوي کسان په یو موټر کې سپاره و چې وسلوالو په ډزو وژلې دي. دیرن سپای پازاران انقلاب ځواک وایي چې په دغه هیواد کې د حکومت ضد اعتراضونه له ماتې سره مخامخ شوي دي. د دغه ځواک په اعلامیه کې چې نن خبر شوی راغلی، دیرن خلکو د پولیسو او نورو ځواکونو ترڅنګ دغه ناکراری له ماتې سره مخامخ کړي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال نن تایید کړی چې د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ 11 شاهزادگان نیول شوي دي. د چین د ترانسپورت وزارت وایي 2 کسان چې ډیری ایرانیان دي وروسته له هغې تریتم سول چې د تیلو بروړونکي کښتۍ د چین ختی ساحل ته نږدې له یوې بلې بروړونکي کښتۍ سره ټکر سوه.
د افغانستان د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د زیمبابوې په وړاندې د 6 او 1 سیالۍ لپاره د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبغاړو نومونه اعلان کړل. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله به د زیمبابوې سره 15 او 2 لوبې وکړي. په اعلان شوو لوبغاړو کې کریم صادق، حمید حسن او شهزاد محمدي هم له اوږدې مودې وروسته بیرته په ملي لوبډله کې اخیستل شوي دي. دغه سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 5 نیټه پیلېږي او تر سمې پوری دوام کوي. په کابل کې د ولایتونو د منتخب لوبډلو ترمنځ د وشو سیالۍ دوام لري. د افغانستان د وشو فدراسیون رئیس سید رحمان یوریش نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ هدف د وشو ورزش پراختیا او ملي لوبو ته د ولایتي منتخب لوبډلو چمتووالی دی. ښاغلی یوریش وایي چې په روانونۍ کې په کابل کې د نیمروز، زابل او غزنی د وشو د منتخب لوبډلو ترمنځ سیالۍ دوام لري او هم دغو لوبډلو ته د وشو نوي قوانین او په دغه برخه کې نوي بدلونونه ورکودل کیږي. دغه سیالۍ یوه اونۍ مخکې پیل شوې چې مش دوام کوي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه بارسلونا له لوانتا سره لوبه کوي. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 8:15 د بارسلونا په کوربتوب په نیو کمپ استادیوم کې ترسره کیږي. دغه راز د لالیګا په نور لوبه کې د کابل پر وخت نن شپه 10:00 ویاریال دیپورتیو او اتلتیکو بلباو له الویز سره د لوبې ډګر ته ځي. د لالیګا د تیرې شپې په لوبو کې اتلتیکو مادرید 2-0 پر وړاندې خطافه، ولنسیا 2-1 پر وړاندې جیرونا او لاس پالماس هم 2-1 پر وړاندې ایبار ته ماتې ورکړه.
مرزی احمد زیو چې سپورتي خبرونه یې وړاندې کړل. زموږ د نیم سات خبری خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. راتلونکي نیم سات دوه اونیزو خبرونه د انصاف په لټه کې او ورکوښو ازانو خبرونه ته ځانګړي شوي. له ازادي راډیو سره پاتې شي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل وی هغه پسې ورشبل وی هغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دې شی او نه هله بیرته خپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کې وز ما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سند بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی سرخی په نامه یو کس آزادی راډیو ته تلیفون کړی چې د کابل لوګر په لاره پرته د لس جریب ځمکه د ولسی جرګې یو غړي محمد اکبر ستانکزی په زور نیولې ده. د دې ستونزه مو د ولسی جرګې د غړي محمد اکبر ستانکزی او د کابل ولایت له چارواکو سره شریکه کړه. لومړی به د محمد اکبر واحدی یوسفزی او ورپسې به د کابل ولایت د مسؤلینو خبرې واورئ.
د انصاف پلټکه
رو رستانوم څه ده
واجی محمد اکبر واحدی سوزای ترخای
لکومه زاید ټلیفون کړي
د کابل
ده ښا ټلیفون دې په څه خاطر کړو
ټلیفون په دغه خاطر کړو چې موږ مظلوم بیچاره یو او حکومت کې سړی نه لري چې جمع نه خوانم ډېر بیچاره خلک ودا سړی وکیل ده زورګوی ده موږ دته ورغلو دې څلور دېشته ورغلو خپلوانو ته یې ورغلو کلي ته یې ورغلو چې دا سړی له موږ سره ظلم کوي دا زموږ وطندار ده دا زموږ وکیل ده موږ دته رایه ورکړه چې ته زموږ نه دفاع وکړه څولې نه سره سره کې دی څه وایي وایي دا خو ما اخیستی ده په قوالې شرعي باندې
هغه موضوع لږه روښانه کړه چې څه دا استانه یې څه نیولي
ځکه راشکه مې ولې په چرخاو کې ټولې پکې ودانۍ کړې ده دیوالې پکې ویلې ده
دا چا پکې ودانۍ کړې
اکبر وکیل اکبر ستانکزی
څومره وخت کېږي چې ستا ځمکه یې نیولې
دا دوه درې میاشتې کېږي چې دغه کار یې کړی ده په دا درې میاشتو کې موږ منډې وهیو هر دروازه ته ورځو هر شورا ته ورغلو ولسوالۍ ته ورغلو دموږ غږ چا نه ده اورېدلې زه تللی وم هلته په دغه مځکه کې وګرځېدلې وه باډي ګاردان را تېر دلته څه شي کوي چې ګرځې والا چې وکیل امر را ته وکړي دلته دې سل ورمې اولم ماښا اوس به مې وولي خو زه خو اوس تا مقابله نه شم کولی خو بله ورځ خدای مهربان ده چې زه بیا د اختار نه پوښتنه وکړم د وکیل نه پوښتنه وکړم
دا ځمکه څو جریبه ده
دا لس جریبه مځکه ده صاحب
ته د دې ځمکې د ملکیت قانوني اسناد لرې
اسناد هم لرو پنځه ویشت کاله کېږي دا مځکه صاحب اخیستې ده سړی په سر ژوندی ده لې هغه شاهدي وایي چې دا مځکه د حاجي اکبر څرخی ده ما پرې خرڅ کړی ده دا ټول کله شاهدي وایي چې دا د حاجي اکبر څرخی ځکه ده ستانکزی ظالم ده جابر ده نو دا د چا خبره نه مني صاحب ته ما کور کې جوړ کړی ده او ځکه مې کې خرڅ کړی ده په دغه ځای کې کوی مې کښ کولای خپل موټر تینې مې ځکه چولای په دغه ځکه کې دا ټول کله دغه خبر تایید کوي چې دا ځکه د حاجي اکبر څرخی ده
تاسو کله محمد اکبر ستانکزی سره مخامخ خبرې کړې
هو ستانکزی نه چې ورځو ستانکزی وایي چې وروره ما دا دوه میاشتې کېږي یا درې میاشتې کېږي چې ما اخیستې ده د مامو صادق د ورور له وکیل نه مې اخیستې ده ما ورته وویلې چې وا وکیل صاحب دا خو قانون په جهان کې نشته چې یو شی خرڅ شوي پنځه ویشت کاله مخکې او ته اوس وایې چې ما بیا تکراري اخیستې ده په جهان کې او په اسلام کې او په شریعت کې خو دغه قانونونه نشته زه دغه څلور پنځه ثبوت لرم چې یو مې کور پکې جوړ کړی بل مې ځکه کې خرڅ کړی ده هغه مځکه مې په سړي باندې څرخی باندې خرڅ کړی ده هغه څرخی په بل چا باندې خرڅ کړی ده دوه ثبوته سل موټر تینې کړه چې وایه دا درېیم ثبوته چې کوایې مې کښ کړی دا څلور ثبوته پنځم ثبوته ده چې دا ټول کلی ټول شاهدي وایي چې دا مځکه د حاجي اکبر څرخی ده
دا ځمکه تا له چا نه اخیستې وه
دا مامور صادق د محمد علي خان زوی د ساق د شیوکو ده
خا محمد صادق پوخا د ځمکه پتا خرڅه کړې وه او اوس په محمد اکبر خرڅه کړه
د نه ده خرڅ کړې ده ستانکزی وایي چې ما د مامور صادق د ورور له وکیل نه اخیستې وه او کال کېږي چې ما اخیستې ده نو ما ورته وویل چې جناب وکیل صاحب محترم نه قانون منه، نه شریعت منه، نه دلیل منه، نه در ما دقیقه کم ثبوت خبری چی در تکرون در سلور پینزی خبری چی در ما کرد که جو کلای ده او مامزه که بکی خرد کلای ده او در خلق کل شایدی وی او سلوکر تیگی میکیر چوالی ده دقیقه یو خبرتو در ما نمینه یو در خبر خبر بینوالی ده چه دقیقه یو کل کیگی چی در غمزه که مالی در مامر صادق لی رول وکیل ناسیسه در تو کن جهان که در غصف نرخ و در غصف قایده و در غصف قانون ده که آره امزه که پینجیویس کالا مخ که خرسی وی بیا بایل پینجیویس کالو نه در غصف یو زراوان سایی لکه تا خونده پیده هستی چی گنده که وکیلی او تا دی وکیلسوی دی غصف دی پاره دی ظلم دی پاره دی جبر دی پاره وکیلسوی او دی دولت رنگ با دی
دا مشکل ما دا کابل والی تا رسوله؟
دا مشکل والی تا رسوله دا مکتوب والی تا نپرگی دی غریزان چیوشی برد سپین را تا رو باسی
دا از ما که چی رواقی دا؟
دا غاده خوش نسی سای زی تانگ عزیزو تک رزی دا تانگ عزیزو تک نسی تیره گی پاس باغ دی شازاف دفر دا تید دا غمزه که دی ما دا چه وست اکبر استانک زی دا غدی ما مزه که دیوال که دا خشتی که لگوالی دیر لوی دیوالی که وایل دا یا دو لکه دری لکه خشتی که مصرف کردی
دا مربوط ده ولایت لوګر ده
نه دا مربوط ده کابل ده او د بګرامي د ولسوالي ده سه
خا ولسوال د بګرامي سوی
ولسوال د بګرامي چې ورغلی هغه ولسوالو کا کښینو هغه باندې د موږ زور نه وسی کې وکیل اکبر باندې
د انصاف پلټکه
د دې ادعامو د ولسی جرګې لغړی محمد اکبر ستانکزی سره شریک کړه. ستانکزی ازادي راډیو ته وویل چې دا ادعا بی بنسټه ده او د هیچ ازمکه نه ده غصب کړی او غاصب نه ده. ستانکزی دا هم وویل چې عدلی او قضایي ارګانونه شته او ادعا کوونکی د خپل ادعا ورسره شریک کړي. دغه ستونزه مو د کابل د والي له ویاند ښاغلي نبی الله پیرخیل تر غوږه ورسوله. جناب پیرخیل د محمد اکبر په نامه یو کس ټلیفون کړی دی چې د تقریبا لس جیری بزمکه یو بل کس غصب کړي. که داسې قضیه کابل ولایت ته راورسیږي په حق له څه اجرات کیږي؟
جناب سیند صاحب، تاسو د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د کابل ولایتي ادارې یوازینۍ موخه خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې کول دي او د خلکو حقوق او خوندیتوب ته موږ کار کوو. دا خو یوه حقوقي موضوع ده. محمد اکبر محترم ورور د کابل ولایت مقام ته مراجعه وکړي. موږ کابل ولایت مقام کې د حقوقو ریاست لرو. موږ به د ده موضوع حقوقو ریاست ته ولیږو. هغوی به د قانون په رڼا کې د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې به د دوی موضوع وڅېړل شي. موږ د حق طرفدار یو. هر چا حق چې وي باید حق حقدار ته ورسول شي. په دې اړه باندې موږ اوس نو مخکې له دې نه موږ تصمیم نه سو نیولی او نه هم څه ویلی سو. دا کس د راسي کابل ولایت مقام ته د مراجعه وکړي، موږ به یې موضوع د حقوقو ریاست ته ولیږو او یا حقوقو ریاست ریاست سره به خبرې وکړو چې موضوع یې څه ډول ده، څه ډول قرار لري. د قانون په رڼا کې به یې ستونزو ته انشاءالله رحمان رسیدګي وشي.
جناب پیرخیل، پخوا تر دې همداسې قضیو سره مخامخ شوي یاست او څه اقدامات په دې څه کې شوي او نتیجې څه وي؟
د کابل ولایت اداره د کابل نوی رهبری د ځمکو د کاسبینو پر وړاندې منګه جدي او د ځمکو د کاسبینو پر وړاندې باندې موږ جدي اقدام کوو او په هیڅ صورت د غصب د ځمکو غصب د کابل ولایتي ادارې ته د منلو وړ نه دی. جناب سین صاحب، تاسو به تر معلومه ده موږ تاسو په افغانستان کې محکمه لرو، څارنوالۍ لرو، دغه راز د حقوقو ریاست لرو. دغسې موضوعات کراغلي هم دي چې ولایت مقام په دې باڼه باندې سم د لاس پرېکړه نه شي کولی. موږ دغسې موضوعات د حقوقو ریاست ته لیږلي، هغوی څېړلې دي. بالاخره موضوع څارنوالۍ څخه محکمې تلل ده او د هر چا حق چې سوی ده حق اقدار ده سپارل سوی ده. موږ د حق طرفدار یو. په ټوله کې د کابل ولایتي اداره موخه یوازینۍ موخه ولسونو ته او خلکو ته خدمات وړاندې کول دي. موږ د ولسونو همکاري هم غواړو په دغې ورځې په هیله باندې چې حق اقدار ته ورسیږي.
ډېر زیات تشکر.
مهرباني.
د انصاف پلټکه.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د محمد اکبر واحدی یوسفزی په نامه یو کس وویل زمکه د ولسی جرګې غړي محمد اکبر ستانکزی غصب کړي. ستانکزی دا ادعا به بنسټه ګڼي او د کابل ولایت چارواکي وایي چې د زمکه مدعی د دوی ته مراجعه وکړي چې ستونزې په قانوني ارګانونو کې وسیړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ د حل قانوني لارې موجوده وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 1.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. په نننۍ خبرونه کې بیا هم د یو شمیر دوستانو پیغامونه لرو چې د نور ورکو کسانو په اړه معلومات لري او موږ ته راستولې دي چې زه به هم په امانت سره درته خبر کړم. که تاسو په خپلو کمورک پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ. د دغو دوستانو د ټلیفون شمیرې در سره ولیکئ کېدای سي په همدې کسانو کې ستاسو ورکم وي. ډېر مونږ ځنډوم د دوی پیغامونه به واورو.
هلو السلام علیکم. زما سره یو نفر دی د غاجان په نامه دی د جبدالحق والا زوی دی د اول نشکې دی چې دلته په کوټې کښې موږ بندې کړې دی محتاط دی. نو هر یو کولی شي چې و بکوا ته د مروت کلي ته ځان حاضر کړي.
وسلام.
السلام علیکم. زراز محمد خبری کوم له لشکرګاه هلمند ولایت څخه. زما سره یو ګونګ راسره دی د 14 ورځې کېږي. زما سره راسره دی په چپه پښه یې خوږ ده. ډېر خورخی تازه دی. د ایمرجنسي او روغتون مسؤل صلیب ګل ته مې لیستل دی چې کورنۍ نه یې علاج نه ورکوي که د هر چا وي. زما سره بیا په دغه شمېرې باندې زنګ ونیسي 0 1 4 3 4 3 9 3 5. شمېره بیا تکراروم 0 1 4 3 4 3 9 3 5. دا مسلمان ډېر په تکلیف کوي. ما کندهار ته هم دی ولې چلای شي بخانې ته چې کورنۍ نه علاج نه ورکوي که د هر چا وي. زما سره خامخا تماس ونیسي شپه او ورځ بس دی ژاړي. چپه پښه باندې یې دانه راختلې ده. ډېر سخت عذاب دی. وسلام.
السلام علیکم. زه سید ولی د هلمند ولایت مې جنگ وهلی دی. زموږ یو قریب دی د احسان الله په نامه 2.5 کاله کېږي چې ورک دی د سنګین ولسوالۍ د سران کلا د کلي دی. تېره دوشنبه یو ور ازادي راډیو ته پیغام کې ویلي وو چې دا سړی له ما سره ده یا دا پیغام موږ سره بېرته نشر کړي او موږ د هغه پیغام نمبر نه ور اخیستی او که هغه نفر زموږ غږ اوري په دغه شمېرو دې موږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 6 3 5. بله شمېره ده 0 8 3 5 1 9 5. وسلام.
الو آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم. زه قاری فتح محمد د احمد شاه په باره کې د ځای موقعیت یې دقیقا ما ته نه دی معلوم خو ما خبرې د ټلیفون د لارې ورسره کړي دي چې دی د خپلې کورنۍ څخه 10 کاله کېږي ورک دی. د ده په باره کښې چې هر څوک معلومات زما څخه غواړي زما سره دې په دغه ټلیفون باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 9 8 9 3 5 2 1. یا یې تکراروم 0 9 8 9 3 5 2 1. او دغه احمد شاه نامه چې دی دا د ذبیح الله زوی دی. دغونې معلومات ما ځینې ترلاسه کړی دي. زما ته ویلي دي چې زما د قریبانو سره تاسې کوشش وکړئ چې د راډیو د لارې څخه هغه زما سره په تماس کښې شي. زما د دغه ټلیفون د شمېرې سره کولی شي د ده قریبان چې دی د دوی سره په لین کښې کړم. دغه د دوی یو ورک عزیز وروسته تر 10 کالو ما ته درک معلوم دی د ټلیفون د لارې څخه. ما د ده سره خبره کړې ده دا یو ځای بندي دی په پولیسو کې دی احمد شاه ولد ذبیح الله دا یو نوم تکراروم دا چې د ولایت ځای پوښتنه مې نه ده کړې احمد شاه ولد ذبیح الله زما د ټلیفون په شماره باندې زه کولای شم چې دوی د ده قریبانو سره په لین کې سم وسلام
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211215.
مننه کوم دوستانو، اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
دا وکیل احمد استاد ارغندا ولسوالۍ څخه خبرې درسره کوم. ما یو اکادي خلیل احمد په نامه دي. نو دا څلور دنځمې اشکیر چې ورک دي، نو که هر څوک یې په اړه معلومات لري نو دا زما په دغه ټلیفون شمېره کې زنګ راوړي. 0 10 4 10 2 4 10 4 10 2.
السلام علیکم، د پاکستان خبر کوم. تورجان څنګه زین؟ د پاکستان خبر کوم. نو یو بیا کاز ورکړ مستوخان میز چې ورک د بختورجان واڅ کارکیز له کور نه درکګان کمر یا دلې کې اچا درکیز به دیش مېره د موږ زنګ وږي 0999 499 3208 یا د بیاش مېره 0999 5 1 3 8. که هر څه معلومات کې یا لري یا نه دی په دیش مېره زنګ وږي. وسلام.
بله، السلام علیکم. زه کوم ډول ټلیګرام په دې مناره او د غرمې سیمې څخه محمد صبر اکون ما یو کار زوی دی منه در هم پنامه دا تقریبا د ورځ خلا کې سي زرا کنه ملمي نو دا زوی دی چې تاسو څنګه ظاهر دي چې نو دا معلومات راته کې چې سيادت معلومات نو دا شاید متزنګ وي 0 1 0 3 3 4 5 0 0 او بل څه دې تاسو نه دا 0 2 3 4 5 0 0 7 8 2. سلام.
زمامت ویب د غابر ولایت شاجیل ولسوالۍ د عظمت لري ته خبره کوم. لکه امامت قاسم په نامه باندې یو ځوان د لیبس کولو سرویس کولو په شاوخوا کې ده. له ټلول میاشت کې سلکور نظر کتوي د کڅوړه د په اړه باندې حال لري یا د خپل د ټلیفون اوري کوټه دی او زنګ راوي پلان ډېر څه فازاب ده. ډېر خوښینه ده، ډېر خدردانه ده. سلام علیکم.
الو، سلام علیکم. زه غورما شین ولسوالۍ د بازار ولایت یم. شیری نمیزم. ما ورو تللی کندهار ولایت ته. دی اوسره یوه میاشت شل کې چې تللی وخواري نادره کتی دغه یک دی اعلان ته ورکوي 2 3 4 کې شمارې 0 8 2 2 0 8 2 2 0 8 0 8. دنه شماره 0 8 9 5 0 2 5 2 2. په دغه شمارو کې زه ووایي. وسلام.
السلام علیکم. زه آزادۍ راځم کارکوونکو ته ټول سلام کوم. زما یو دوه ځان دي د ورماشت ولسوالۍ ورک کې یو څوک موږ ته معلومات راکړي. بيد الله شیرندر په دغه نمبر باندې 0 8 9 2 3 1 1.
السلام علیکم. السلام علیکم. زه محمد نعیم زابل ولایت شمه زور سوالی د څلکی زخه خبره کوم. ما یو ورو محمد حسین دنیا سکیش نه درکته و د سات سات معلومات یا سړی افکار سره کې یادې په خپل اوري مو سړي ته د فن اوتی برځه از اشمیره
السلام علیکم زو بیدلار منیم د بلوچستان کوټه څخه خبره کوم خانودی سم نو زه دا پیغام ته ریکارډو مده ازادي رادیو ټول مینوال ته په خوزه مینه سلامونه وړاندې کوم زموږ یو عزیز ورک دی چې هغه د جمعه خان اکا زوی دی چې غنی نمیږي په دا نامه دی بل زوی نه لري دا پلار نو غنی که په خپله زما آواز اوري یا بل مسلمان ورور د غنی پاک له معلومات لري ما له دې پر دا لمبر ټلیفون اوکي نو خپله شیرینی جم ترلاسه کړي نو که 0-3-1-8-0-1-0-1 ډېره مننه ده.
اور السلام علیکم د روزګان د ولایت د ګیزو د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه د نادر مرحوم مسیم در حمدل زوی یم، محمد نیم نمیږم. زموږ یو نفر دی د سلطان علي په نامه باندې، د حاجي سید فکر مرحوم زوی دی. دغه ډېر وختونه کېږي چې ورک دی، تقریبا 15 کاله کېږي چې ورک دی. غواړو چې د دې پته کار چې موږ ته په لاس راکړه پر دې باندې ډېره غټه جایزه ورکولی شو، او زما د ټلیفون شماره کولی شي چې وی غواړي. زما د ټلیفون شماره ده 0-48-44-45. دغه زما شماره ده، کولی شي چې پر دغه شماره ما ته یا پیغام را واستوي یا کولی شي چې ټلیفوني اړیکه ونسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما دا پیغام دی، زما یو د خاله زوی دی چې نوم یې نظر علي دی، حافظ نظر علي، په سپین بولک ولسوالۍ د کندهار ولایت. یو نیمه میاشت کېږي چې د کور څخه نظره کړي، د کور څخه تللي خو مدرسه کې وره، مدرسې څخه بیا طالبانو ځانوالانو سره خبر وسی وله. نو اوس نظره کړي کې چا ته په هغه نظر علي معلومات یې یا لدلې یا پېژني مشه دي، پر دغه ټلیفون شماره باندې زنګ وهي. دغه زما خپله ټلیفون نمبر دی 0-5-5-3-5-3-5. بل نمبر 0-5-4-9-4-6-5-5. او دغه د ده د ورور د ټلیفون نمبر دی 0-8-8-9-5-5-5. یو ځنه در کې مرته په دغه شماره باندې کچیر مرته معلومات ترلاسه کړئ. ډېره مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه ذکر الله خوشحال ترین د پښتنه خبرې کوم. بیا هم د اورکسو ځنه ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه کوم. بیا هم زما تر ورځې ورک دي که څوک هم معلومات لري په دغه شمیره دي خامخا ټلیفون راته راوکړي. شمیره ده 0-3-1-0-8-0-1-8-9-0. یعنی یو دلی بیا هم وایم 0-3-1-0-8-0-1-8-9-0. د وخت را کول میو جان مننه کوم د پیغام د نشرېدو په اله.
السلام علیکم. زه د مهران د ولایت د مهران د ولسوالۍ نه خبره کوم. ما یو خواردادا ده د کندهار د ولایت د نشرې ولسوالۍ د کشتنیز د کلي. که ما دغه غږ اوري او یو ترهی خپلې نومد نه میږي، ترهی د نومد نه میږي، بل ابو کریم نه میږي، او ته ما دغه لمبر ورکړې چې څه په وو 0-2-1-0-9-0-5. که دغه نمبر دی ازادې د راتلنې او ته نشر کوي یا چې دا یې واورې ماته زنګ ووایي چې مونږ دوی ارتباط سره پیدا شي. دغه نمبر بیرته نشر کوم 0-2-1-0-9-0-5.
السلام علیکم. زه امیر دفتر د پاکستان مسلم الله تاسو ته ټلیفون کوم.
ما یو وخت شاید چې نن یې نور محمد اوس کوم تر کړه ګندار وسیدون کړه درې څلور کال کې ما ته په دمر غو ځوان درک نه ستا چې ته معلومات ما ته بده شمیر ټلیفون وکړي 00 دونی درې سوه یو لس اتلس نه دېرس یو سل پنځوس وسلام پرې سره.
السلام علیکم زنه جولا د هلمند ولایت څخه ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورور دی د نور محمد پر نامه دی په شاکرونه باندې مشهور و دا دوه کاله کېږي چې نظره کدی که چېرې د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښی شوی په کندهار کې دا دوه کاله کېږي د هلمند ولایت یو سړی دی نو دغه پیغام یو موږ ته نشر کې او یا یې په دغه شمېره باندې زموږ سره اړیکه د مهربانۍ د وجې څخه ونیسي پر وسه ویلاچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش نمبر بیا تکرارو پر وسه ویلاچا یو سل اته دېرش درې سوه درې دېرش که چېرې هر مسلمان ورور چې معلومات وي او یا د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېښي او موږ ته دې د مهربانۍ د وجې څخه دا پیغام بیا نشر کړي. وسلام.
جمعه خان د هلمند ولایت د کرشن ولسوالۍ څخه پته ناستم. موږ یو ورک عزیز دی چې هغه چې خوب نه میږي دوه کاله کېږي چې د کورونا لاندې راکړي او هېڅ پاته د مرګ یا د ژوند د موږ ته نه کېږي. د کوم هر مسلمان ورور سره چې یا کار کوي یا یې لیدلی